ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موږ خو د یونیسف په ډیرو برخو کې ماشومان د پاره کار کوي، ولې هغه برنامه چې موږ تقریبا د یوې ارزیابۍ په نتیجه کې په لاس باندې راوړي، نو د راتلونکي که یو دوه کلونو دپاره به یا تا د زیاتو کلونو دپاره زموږ لومړیتوبونه به څلور وي. د هغو د جملې څخه به یو د پولیو د منځه وړل وي. د پولیو د منځه وړل په دې معنا باندې چې پولیو په افغانستان کې تر اوسه پورې بالکل هیڅ وخت هم نه ده ختمه شوې، او په ټول نړۍ کې پولیو د منځه تللې ده. یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې لا تر اوسه پورې دا د ګذر مریضې پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سش کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو واقعې لا اوس هم لرو، او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتما د ګذرن واکسین وکړي. په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلي د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتونیو تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجوده هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان، او کله چې هلته موجود دی دلته افغانستان هم نه دی مسون، حتی نړۍ نه ده مسونه. بنان دا د هغو خلکو دپاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختمه شي، د زراعت دواړو غاړو ته باید پولیو ختمه شي، او د افغانستان دپاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختمه شي. بله، زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی. د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د احصایې سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د ښځینه یا د ښځینه ماشومانو شمیره ډیره کمه ده، تقریبا 3% ده، او دا چې کله بیا لوړ ځي پسې، یعنی دولسمو صنفو ته ځي، یولسمو صنفو ته ځي، دغه شمیره نور هم راټیټیږي. زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټولې نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 بیسی، او کچی 50-50 یعنی کچی 50% الوکانی نو 50% به نجونی میزه، که ده الوکانو و ده نجونو تعداد پا افغانستان که تقریبا لا فکر کنم ده نجونو پیزاتی ده الوکانو کم ده، او بیا باید پر دیبانی کارو که چی تر کم کولو چی ده زدکری یو سه کوالیتی ورشکو ترسو پوری ده نجونی خپل زدکری تا دوام ورکی، یعنی ده چی پا دوهم ټولګی کې، په دریم ټولګی کې، په پنځم ټولګی کې بیا دوی د مکتب څخه ونوځي. بنان کله چې د زده کړو کوالیټي ښه وي، نو دوی د تا علاقه منځ پیدا کوي، لیوالتیا پیدا کوي، کورنۍ هم د تر لیواله کې تر څو پر ماشومان یې دغه ته وزده کړو دوام ورکړي. چې په هغه جمله کې مثلا یو د ښځینه استادانو دغه چې د ښځینه استادانو کمبوت دی، چې باید ځای یو ښځینه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا نه پیدا کوي، چې کله چې جلکیان یې لږ راغټېږي پنځم چې شپږم سم ته رسېږي، نو بیا دوی کوشش کوي چې نجونې د مکتبه څخه وباسي، او کله چې ښځینه ښوونکې موجودې وي بیا دوی ته لیوالتیا پیدا کېږي چې هغوی دوام ورته ورکړي. بل لومړیتوب زموږ د په ټیټ عمر کې د ودونو مسله ده، چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي. هغه ستونزې دا دي چې دا هم د مور و روغتیا تاوان کوي، او هم د راتلونکي ماشوم و روغتیا تاوان کوي. په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کېږي نو هغه نه په فزیکي لحاظ باندې دې ته آماده وي، او نه هم په جسمي لحاظ باندې دې ته آماده وي چې هغه باید مور شي. بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده، او هم په ماشومانو کې زیاتېږي. نو که چیرې موږ وتوانېږو چې دغه کچه راټیټ کړو، یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنیوالي کې د ودونو کچه راټیټ کړو، دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړه وړي. په دې معنی باندې چې هم به ماشوم په راتلونکي روغي، او هم به مور روغي، چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري. په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیکاره وي، مثلا ښوونځی ته نه ځي، نور کم مسؤلیت نه لري، مصروفیت نه لري، نو دوی چې لږ راځوانې سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي چې دا ژر ورکي او چا چې واده یې کړي، او ځان یې د مسؤلیت څخه خلاص کړي. ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعده وي، نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي، او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي، مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي. نو حداقل دولسم سنف څخه خلاص شي. نو کله دولسم سنف څخه خلاصېږي هم مهلک هم جلی تقریبا قانونی سن دوی پوره کوي چې بیا لاړ شي واده وکړي، خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا
کړي. او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده، په خاص ډول باندې د ماشومانو تغذیه. تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده، په دې معنی باندې چې موږ تقریبا که د کیک احصایې ته ولاړ شو، زه ډاډه یم چې په افغانستان کې په سلو کې 50% ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی په سوی تغذیه باندې دغه دي مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا پخپله د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډیره چاغتیا دا پخپله د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی. یا مثلا ډیره ډنګرتیا دا د سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا پخپله د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي، او هم پر دماغي روزنه باندې منفی اثر شي. او کچی دی ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسی، نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنا باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته وي، یا د لنډ ونې خاوندان او یا هم په دماغي لحاظ باندې دوی سم روشنی کړي، بیا دوی ماشومان هم دغه مریض دوی ماشومان ته انتقالوي، او په دغه ډول باندې بلاخره نسلونه خرابېږي.
تاسو وویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کار کوي. آیا یونیسف اداره د سار په برخه کې هم د واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله داسې اورېدل کیږي چې کم د واکسین غټیبونه چي دي چې باید هم غوسی متلاړ شي، په ځانګړي ډول ډیرې نه عام نسیمې زمونږ هغوی خپاتې دي. اته هغه عام نسیمې کې لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغه سي نه کیږي، یعنی نظارت پروسه ورنه دا یو څه کمزوري ده. ځکه دغه پیښې چې لیدل کیږي هم شاید یو لامل همدا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي، مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمی دی په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې یاست چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي، تر څو چې کور په کور، یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي، نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو د نظر سره بالکل موافقم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي. ولې که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې، له خپلو مرستو نه خو یوه څارنه باید وشي، یوه پوښتنه وشي که نه، چې آیا مؤثر ډول باندې دغه مرستې لګېدلي که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنا باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکي اداره نه ده. یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي، او د ډیره دا خبره ډیره ستونزمنه ده. مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې، او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي، او هغوی پس بیا ورسي وګوري چې دغه د کور څوک راغلي کنه دي.
ټول ساته باندې خو کېدی شي خغله نظر چې په جمعات کې پښتنه وشي، جمعات د ملا امام نه کړی دی، ملک نه مثلا د وکیل د گزار نه شاید درته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډیره ښه. موږ په همدغه راسته کې، ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کو، هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د ټون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو، چې هغوی مثلا کچیري یو دوامدار کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامدار ډول باندې وایي، دا وستر کار لاین دی. چې کچیر مثلا چیر د واکسین ټیم ته نزي، خلک باید خپل زنګ و یاړي کې ونزي چې موږ پلاني کلی کې ژوند کوو، یا پلاني کوڅه کې، یا پلاني بلا کې ژوند کوو، موږ کوټه مثلا د واکسین څوک نه دراغلی په همدغه کمپاین کې. یعنی دا خپل دوام یو سیستم د نظارت پر دوامدار شکل باندې دوامدار نظارت شکل بدار منځ کې. خو تر ټولو ښه خبره دا ده، تر څو پرې چې ولس په دې حق باندې مسولیتونه واکي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید خپل ماشومان مسولیت واکي. ستاسو بلی پښتنې په اړه چې تاسو کېدای شي مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه باید هم چې تر دغه لازې پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم.